السلام علیکم. ساعت په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سولې. تاسو زموږ غږ لزادې رادیو څخه اوري. روانه خبرونه زه قسیم سلامل ده او عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په خبرونه کې مهم راپور دادی چې د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال راحیل شریف کابل کې دی او له افغان چارواکو سره پر مهم مسایل باندې خبرې کړې دي. د غراس په بل راپور کې اوري چې د هلمند امنیتي مسولین وايي طالبان پلان لري څو په د پسرلی موسم کې په دغه ولایت کې جګړو ته زور ورکړي. د هر څه په روانه خبرونه کې تر 2:30 بجو پورې اوریدلی سي. په 2:30 بجو باندې په ژوندۍ بڼه د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه هم لیا ته مباسي. خو پیل په خبرونو کوو. په نړیوالو خبرونو کې هم د سرټ کې دادی چې د امریکا په ټکساس ایالت کې زوروري بوردبکې څلور کسان مړ کړي او په دې توګه په جنوبی امریکا کې د شدیدو توپانونو لکبله د مړو شمیر 22 کسانو ته ورسېدی. د هماوري چې د سوری عرب کورد ویسوی جنگلې او ظاهرا د سوری په شمال کې د اوبو یو ستراتیژیک بند نیولې دی. مخکې تر دې چې په بشپړ نړیوال خبرونه او د غرس راپورونه ووري، کورنی خبرونه لرو اجمل تورمانه وړاندې کوي.
د افغانستان اجرائیه ریاست وایي چې د پاکستان لوی درسي اسرائیل شریف کابل ته په خپل سفر کې له ولسمشر او اجرائیه رئیس سره خبرې کړې دي. په چین ولسوالۍ کې داعش او پاڅون کوونکو له یو بل سره نقص کړي. نن د جدي مرحوم شپږم پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد تیر غل شپږ دیر شمې کړي سره برابر ده. بشپړ خبر نو واوري. د افغانستان اجرائیه ریاست وایي چې د پاکستان لوی درستی اسرائیل شریف کابل ته په خپل سفر کې لولس مشر او اجرائیه رئیس سره خبرې کړې دي. د اجرائیه ریاست د وایم رسیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وایي چې دواړو خواو د سولې د پروسې په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ګډو موضوعات په اړه خبرې کړې دي.
سره مسائل
دی وی په دغه لیدنه کې د ورخیز مسائل په اړه خبرې شوې. تبن هغه مسائل چې د افغانستان لپاره اهمیت لري د سولې خبرې او له طالبان څخه د ملاتړ اخیستل دي. په دې اړه خبرې شوې او د خبرې تر یو ځایه مثبت ارزول شوې. ټاکل شوې چې ښاغلی شریف ونن بیرته خپل هیواد ته ستون شي. په چینو لسوالۍ کې د داعش او پاڅون کوونکو یو لبل سرونه غوڅ کړي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو د خبريال د خبر لمخې 13 ورځ د چینو لسوالۍ په دیسارک سیمه کې د داعش وسلوالو ډلو او د پاڅون کوونکو ترمنځ جګړه شوې چې د چینو لسوال خاغلی غالب وینا د پاڅون کوونکو او داعشیانو ترمنځ په جګړه کې څلور پاڅون کوونکو وژل شوي چې وروسته د داعشیانو لخوا یې سرونه غوڅ شوي. دوی وایي په همدې نښته کې پاڅون کوونکو د داعش 15 تنه غړي په زخمي حالت کې نیولې و چې 13 شپه له نیول شوې داعشیانو څخه یې سرونه غوڅ کړي. د چې دغه پاتون کوونکې د ولسی جرګې د مرستیال حاجی ظاهر قدیر په لارښوونه راپورته شوی او د داعش پر خلاف د جنگ اعلان کړی. نن د جدي امر خو مشپګم پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د يرغل شپږ دیر شمې کلیز سره برابر ده. د افغانستان د ولسی جرګې شمیر غړي او پخوانی جهادي مشران د غورز د افغانستان لپاره د وی تور ورځې په نوم یادوي. د ولسی جرګې غړي شاهزاده شاهد په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
شپږم د جدي د افغانستان په تاریخ کې هغه ورځ ده چې د افغانستان د بربادۍ او د تباہي سبب ګرځېدلې. افغانان پکې بلوموم ډیر وزوریدل او کړېدل. په دې چې کوم اعمال روسان تر سره کړ، تجاوز یې وکړ، منګه دا محکومه وو او زمونږ په تاریخ کې به تل زمونږ نسلونه محکومه وي.
د دغه کلون پر مهال په میلیونونو انسانان وژل شوي، ټپیان شوي او له خپل هیواده کډوالۍ ته اړ شوي دي. د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ په بریکوټ سیمه کې 13 په وسوالو کسانو پر یو کور حمله کړې. شپږ کسان یې وژلي او یو یې ټپي کړی دی. د کونړ ولایت امنیه قمندان جنرال حبیب عبدالحبیب سید خیل ازادۍ راډیو ته ویلي چې د بهادر شاه په نوم د دغه شخص کورنۍ د کونړ د کامدیش ولسوالۍ څخه راکړه شوې وه چې د دولت د پلوي په اتهام وژل شوې ده. ویل کېږي چې د قضیې په تړاو دوه کسان نیول شوی دی. دا ولتر دې محله د افغانستان خبرونه، کورنی او بهرنی او د سیمه خبرونه له سالم احمد سالیس خور.
ملګری ملتونه وایي هڅه کوي د سوریې شکیل غاړي د دغه هیواد د 15 کلنې کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره د جنوري میاشتې پر 25مه مذاکرو ته سره کښېنوي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د منځګړي سټیفن د میستورا یو ویان د شامی پروس په ویلامې کې وویل د میستورا تمه لري چې په جنیوا کې د سوریې د مخالفانو او نورو لوریو حضور پراخوي. اعلامیې زیاتوي د جګړې په میدان کې روان پرمختګونه باید دغه مذاکرې له خپل مسیر څخه وانړوي. د دې اعلامیې تر خپرېدو یوه ورځ مخکې د سوریې د یغیانو طالبانو یو مهم مشر د دمشق په مربوطاتو کې د هوای برید په نتیجه کې ووژل سو. زهران الوش د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د ځواکونو په وړاندې د جګړې لپاره یو قوي ډله رهبری کوله. د الوش مرګ اپوزیسیون ته د پام وړ گزار ګڼل کیږي. د سوریه په کورنۍ جګړه کې څه باندې 2.5 لک کسان وژل سوي دي. بلخوا د سوریې عرب، کرد او عیسوي جنگیالیو ظاهرا د سوریې په شمال کې د اوبو یو ستراتیژیک بند نیولی دی. دا په داسې حال کې ده چې دمشق ته نږدې په هوایي حمله کې د یاغیانو د یو بل قومندان وژل کېدو د سولې د هغو خبرو په اړه بې باوري زیاته کړې چې په پام کې ده بله میاشت وسی. د ډیموکراتیکې سوریې په نوم د ایتلاف ویان ډګروال طلحه سیلو وویل جنگیالیو پرون له اسلامي دولت ډلې یا داعش نه د تشرین په نوم بند چې پر فرات سین جوړ سوی نیولی دی. د سوریې د بشري حقونو د څار اداره چې مرکزی په بریتانیا کې دی وایي ایتلاف د بند تر نیولو وروسته د اسلامي دولت ډلې په وړاندې په سخته جګړه کې ښکیل سو. دا د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مهمو مرکزونو ترمنځ د اکملاتي لارو د بندولو د هڅې یوه برخه ده. داعش خپله زیاته اندازه برېښنا له همدغه بند څخه ترلاسه کوله. د ډیموکراتیک سوریې په نوم ایتلاف چې امریکایي ملاتړ کوي هڅه کوي په رقه ښار کې چې د فرات سیند په 22 کیلومتری کې پروت دی د اسلامي دولت ډله له منځه یوسي. په یو صوتي پیغام کې چې ویل کېږي د اسلامي دولت ډلې یادایش د مشر دی هغه دا کړې چې له نړیوالې مبارزې سره سره بیا هم د لخوا اعلان سوی خلافت پر مخ روان دی. په دغه 24 دقیقې صوتي پیغام کې چې پرون خپور سوی ژغیدونکی کس چې ځان ابوبکر البغدادي معرفي کوي وایي چې د امریکا په مشرۍ د ایتلاف هوایي بریدونو او د روسیې د جټ الوتکو او میزایلو حملو یوازې د دې ډلې هوډ پیاوړی کړی دی. په دې پیغام کې د سعودي عربستان په مشرۍ پر نوي اعلان سوي ایتلاف هم انتقاد سوی دی. که د دې صوتي پیغام کاروالی ثابت سي نو دا به له مې میاشتې راهیسې د داعش د ډلې د مشر لومړنی ژغیز پیغام وي. تر دې مخکې څو وارې په راپورونو کې ویل سوي وو چې بغدادي د نړیوال ائتلاف په حملو کې مړ یا هم ژوبل سوی دی. د چک جمهوریت ولسمشر وایي سږ کال اروپا ته د کډوالو څپه یو منظم یرغل دی. میلوش زیمن وایي د سوریې او عراق ځوانان باید په خپلو هیوادونو کې د داعش ډلې پر ضد وجنګیږي. نوموړي د کرسمس په مناسبت د چک خلکو ته په خپل پیغام کې ویلي له کوچنیانو، سپینږرو او ناروغانو سره مرسته او خواخوږي ممکنه ده، خو ځوان کډوال باید وسله واخلي او د داعش پر ضد جګړه وکړي چې خپل هیوادونه آزاد کړي. د چک د ولسمشر په اړه وروسته له هغې جنجالي بحثونه پورته سول چې نوموړي په نومبر میاشت کې په پراګ کې په هغه لاریون کې برخه واخیسته چې د اسلام پر ضد جوړ شوی وو. د امریکا په تگزاس ایالت کې زورورې بړبکۍ څلور کسان مړه کړي او په دې توګه په جنوبي امریکا کې د شدیدو طوفانونو له کبله د مړو شمېر 22 ته ورسېد. پرون د دالاس ښار په شاوخوا کې دغې بړبکۍ په لسګونو کورونه نړولي او زیانمن کړي دي. د تگزاس یوې اوسیدونکې مارتا کینګ رویټرز اجانس ته وویل په لنډه شېبه کې زیات زیان واوښت.
30 seconds I mean it was just I cannot believe that this amount
They always his باور نسم کولای په ډیر شو سانیو کې د دومره زیات زیان او شته وی دا سیمه سات کړه لکه زیات مده چې دا سیمه ورانه و. ډیر وی جړون کې طوفان وزر شوون کې په دې سیمه کې موز د کوون کې ماشمان میشتي د هغوی کورونه هم لمنځه تللې دي. زموږ کورونه دي زیانمن شوی. زما هیڅ باور ناراضي هیڅ کلمې د داسې بړبکی دراتک تصور نو کړی دا لکه خپس کا داسې و. تر د مخکې له میسی سی پی، تینیسی، ارکانسا او الباما څخه د 30 کسانو د مرګ خبر ورکول سوی و. په دغو ایالتونو کې شپېته نور کسان ټپیان سوي هم دي، خو په تگزاس کې د څلورو نورو کسانو مړینې د مړو شمېر 22 ته ورساوه.
د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه مو آزادۍ رډیو واوریدل. که غواړئ دا خبرونه بیا ولولئ یا واوری پاتې د آزادۍ رډیو ټکی کام یا آزادۍ رډیو ټکی او آر جی او دا هم د رواني خبرونې مطالبه او راپورونه. چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف نن کابل ته په خپل سفر کې له افغان چارواکو سره پر مهمو مسایلو باندې خبرې کړې دي.
د پاکستان د پوځ لوی درستیز راحیل شریف نن کابل ته راغلی دی. په دې لیدنو کې تر ډېره عمده بحثونه د دواړو هیوادونو پر مشترکو موضوعاتو باندې سوي دي.
په بل مطلب کې لرو چې د لغمان سیمه ایز مسولین وایي هغه راپورونه ناسم دي چې ګڼې د لغمان ولایت په ځینو سیمو کې داعش وسلوالو خپل فعالیتونه پیل کړي دي. د هماوري چې د هلمند امنیتي مسولین وایي طالبان پلان لري چې د پسرلی په موسم کې په دغه ولایت کې جګړو ته زور ورکړي.
د پسرلی فصل ته چې دی جنگ یو نوې فصل به وی دوی پاکستانیانو په تشمیم باندې نو موږ د دې لپاره هم آمادګی نشو.
په بلخ ولایت کې د په مخدره موادو د روزو کسانو د شمیر د زیاتوالي په اړه هم پرونه خبرونه کې مطلب لرو. د غرس په 2:30 بجو ته لنډو خبرونو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه لید مباسي چې موضوع د توبرکلوز کله در سره ملتیا وکړي. تاسیز مشغل ازادی رادیو اوری چی ده افغانستان پسترو شارونو که ده افم پسلا شهر پینزا و پرطول افغانستان که پا منزانه دولس و شپش نوی چپو بندی خبروانی لری. لکه زنگه چی می ده خبروانی پسر که ویل افغان چارواکو ده پاکستان ده پاوز لوی درستی سره نن پا کابل که پا زین مهم مسائل خبری کردی او یوش میر پری کردی ده. ده حکومت ده اجرای ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادی رادیو سره پا خبر که کچه هم ده پری کلو جزیات روشانه نکره خو ویل چی هیله ده پا طول برخو لاغی دلی سول بندی نویل سبی پری کردی عملی سی او مثبت پایل ولری. اخوا د سولې علي شوراوي کچری په رشتیا هم افغان او پاکستانی چارواکي د سولې په برخه کې هوکړې ته ورسیږي دا به د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره ډیر ښه نتیجه ورکړي. صفی الله ستانګزی په دې اړه ریپورت چمتو کړی.
د یک شمې پورس افغان ولسمشر او اجرایی رئیس د پاکستان د پوز د لوی درستیز جنرال راحل شریف قربانه او په زینو مهمه مسایلو خبرې سره وکړي. د افغان حکومت د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي رډیو ته ویل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله له جنرال شریف سره په مهمه مسایلو سپینی خبرې وکړي او دا مشران زینو پریکړو ته هم رسیدلی دي. ښاغلی فیصل که څه هم روښانه نه کړه چې کومې پریکړې نیول شوي خو ویې ویل چې هیله ده دا خبرې مثبتې پایلې ولري او د پریکړو د عملي کولو لپاره پاکستان لاس پکار شي.
په دې لیدنه کې هغه مسائل چې د افغانستان لپاره ارزښت لري او هغه مسائل چې د پاکستان لپاره مهم دي پر ټولو دغه موضوعاتو باندې په تفصیل سره سپینې او واضحې خبرې سوي دي او موږ هیله لرو چې دغه بحثونه چې دلته سوي دي نتیجه ورکړي او موږ لپاره یو مهمه مسله سولې مسله ده چې په دې برخه کې باید کار وسي. تصامیم نیول سوي دي پر موضوعاتو بحث سوي دي اما د دې لپاره چې دا یو پروسه ده او باید تېر شي دا پتان موږ د حقوقو تصمیمونو په اړه وضاحت نسور کولای.
خغلی فیصل دغه بحثونه مثبت وبلل او ویل چې افغان چارواکي به هغه وخت له دغه خبرو او هڅو په بشپړه توګه خوښي څرګنده کړي چې دا خبرې مثبتې تمام شي او د عملي همکاریو لپاره زمینه برابره شي. د پاکستان ټریبیون ورځپاڼې د پوز د ویاند جنرال عاصم بجوا په حواله کابل ته د راحیل شریف د یک شنبې ورځې د یو ورځني سفر هدف د سولې خبرې او په سرحدي مسایلو باندې د شته ستونزو په سر بحث ښودلی دی. دا درېیم ځل دی چې د پاکستان د پوز لوی درستیز افغانستان ته راځي او د سولې او امنیت په اړه له افغان چارواکو سره خبرې کوي. خو د دغو هڅو او خبرو په نتیجه کې یوازې یو ځل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره زمینه برابره شو چې هغه هم په ټپه ودرېدلې. اخو د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښیي چې د افغان مشرانو او پاکستانی چارواکو د خبري خامخا له طالبانو سره د سولې په خبرو مثبت اغیز وکړي ځکه چې د سولې د خبرو لپاره د زمینی د برابرولو په خاطر اوس وخت له افغان حکومت سره تر پاکستان بل ښه انتخاب نشته. د دې شورا غړي او له طالبانو سره د افغان حکومت د لومړي دور رسمي خبرو د مرکچي هیئت مشر عزیز الله دین محمد د یک شنبې پورس ازادي رادیو ته ویل چې هیله ده په اوسنیو خبرو کې د سولې د خبرو د بیا پیل په اړه هم پریکړه شوې وي.
پاکستان زمونږ گاونډی دی او بیا ډېر کلو راهیسې د افغانستان په مسله کې دخیل دی نو په هغې لحاظ باندې د دې خبرې او یو تفاهم ته که زمونږ د افغانستان حکومت د پاکستان حکومت ته د سولې برخه کې ورسېږي دا د سولې دپاره د خبرو دپاره لار هواروي ځکه چې خبرې خو به اصلا د طالبانو د افغاني لورې دې په منځ کې کېږي خو البته د شرایط برابرول دې ته آماده کول دا د پاکستان په دې برخه کې ډېر غټ رول لري.
خغلی دین محمد ویل چې د پاکستان د پوز لوی درستی زروس له هغه کابل تر هغه چې د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې دواړه هیوادونه سلا شول چې د سولې د خبرو لپاره به هڅه کوي. د افغانستان امنیت شورا هم وایي چې د یک شنبې پورز افغان ولسمشر او اجرایی رئیس د پاکستان د پوز له لوی درستی سره د پاکستان په هغو ژمنو خبرې وکړي چې ویلي وو د سولې خبرو ته زمینه برابروي او په ګډه له هغو طالبانو سره مبارزه کوي چې سوله نه غواړي. د پاکستان د پوز له لوی درستی سره په داسې حال کې د سولې او نورو اړوندو مسایلو په اړه افغان چارواکو خبرې کړي چې د جمعې پورز د هند صدر اعظم نارندرا مودي کابل ته په سفر کې ټینګار وکړ چې پاکستان باید د افغانستان د سولې او امنیت لپاره هڅې وکړي. صفی الله ستانګزی ازادي رادیو کابل.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
پا په راپور کې مواردل چې کابل نن د پاکستان د پوز د لوی درستیز جنرال راحیل شریف کوربه او راپورونوي چې شاغل شریف د افغان ولسمشر اشرف غنی او د غرض اجرایی رئیس عبدالله سره کتلې او پر مهم مسایلو باندې خبرې کړې دي. د کابل چاپ غنو او رسپانو هم کابل ته د شاغل شریف پر سفر باندې مطالب لیکلې دي. د رسپانو ته اسدالله لودین کتنه کړې ده.
د کابل چاپ نننې یو رسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره کابل ته د پاکستان د لوی درستیز راحیل شریف سفر او پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل شپږ درشمې کلیزې ته ځانګړي کړې دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې کابل ته د راحیل شریف سفر ته اشاره کړې او پوښتنې کړې چې آیا پاکستان د کابل او نوې ډیلی د اړیکو له نږدېوالي څخه اندېښمن دی. په مطلب کې راغلي چې افغان چارواکو سره د پاکستان د لوی درستیز د خبرو اجنډا د سولې خبرې او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو خوالی دی. دا مطلب لیکوال ویلی پاکستان تل د تورېستي ډلو ملاتړ کړی دی او د سولې له خبرو څخه د افغانستان په وړاندې د فشار دی وی عالی په توګه کار اخلي. د ورسپانې په باور کې چې پاکستان نور هم د چل او نیرنګ سیاست ته دوام ورکړي نو له افغانستان سربیره به د سیمې نور هیوادونه هم ورڅخه لري او دا هیواد به منځوي شي. جامعه باز ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ موجوده بې باوري لمنځه ولاړ شي. دغه هیوادونه له ګاونډیو ډیر سره نږدې دي او پاکستان د افغانستان په چارو کې ښه رول لوبولی شي. په سر مقاله کې راغلي اوس افغان حکومت ته دا لومړیتوب لري چې د پاکستان د تخریب کارانه تګلارې مخه باید ونیول شي. د سر مقالې لیکوال ویلي پاکستان یوازینی هیواد دی چې په ډیر مهارت سره یې هم تروریستي ډلې روزلي او هم دا وړتیا ښودلې چې له تروریزم سره مبارزه کوي. د سر مقاله لیکونکي په باور د القاعده شبکې او د طالبانو مشران اسامه بن لادن او ملا عمر په پاکستان کې مړ شول خو په هیڅ نړیواله غونډه کې له دې عمله پر پاکستان فشار نه اچول کیږي. چراغ ورسپان بیا خپل سر مقاله پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد یرغل شپږ دیرشمې کلیزې ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې شپږ دیرش کاله مخکې په همدې ورځ په کابل کې د شوروي ټانکونه ولیدل شول او د هیواد په تاریخ کې یې یوه توره ورځ ثبت کړه. په سر مقاله کې راغلي چې افغانانو هغه مهال د شوروي اتحاد د ځواکونو پر ضد پاڅونونه او مبارزې پیل کړې او نړۍ یې د کمونیزم له شره خلاصه کړه خو نړیوالو د افغانانو دغه مبارزه جبران نه کړه. انیس دولتي ورځپاڼه هم همدې موضوع ته خپل سر مقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د جد شپږمه نه هېرېدونکې ده او دا ځکه چې په دې ورځ د پخواني شوروي اتحاد سمبال ځواکونو د ځمکې او هوا له لارې پر افغانستان یرغل پیل کړ. په سر مقاله کې راغلي چې د شوروي ملاتړي د غوړز یو خاورز بولی خو د سر مقاله لیکونکي په باور له همغې غوړز را پدې خو پر افغانستان بدمرغۍ او سوری وغوړو او تر اوسه افغانان له دې ستونزو نه دي خلاص.
وسم راځیو بل مطلب ته د هلمند امنیت قمندان وای طالبان پلان لري چې د پسرلی په موسم کې جګړې ته زور ورکړي. عبدالرحمن سرجنګ وای د پسرلی په موسم کې د وسلوالو په ضد د کلکې جګړې آمادګی نیسي. سرجنګ د سیمیزو او ملي پولیسو په تشکیل او مهماتو کې د زیاتوالي خبر هم ورکوي. د پداسال کې د چې د هلمند د دوه وسلوالي پرته په نورو ټولو کې جنگ روان دی. په دې اړه نور حال زموږ همکار الیاس دای پراپور کې ووري.
سره لدی چې د هلمند په 15 ولسوالیو کې شدید جګړه روانه ده. د هلمند امنیه کمانډان وایي وسلوال د پسرلی په موسم کې د سختو جګړو لپاره تیاری نیسي. عبدالرحمن سرجنګ ازادي رډ ټول په دې لنډ ورځو کې په سنگین او ګرشک ولسوالیو کې طالبانو ته درانه تلفات اړولې دي. د دقیق کشمیره ونویل خو زیاته کړه له همدې عمله په سنگین او ګرشک ولسوالیو کې د جنگ کرښې ماتې شوې دي. سرجنګول نوې کوتونه رسیدلې دي او تر دې وروسته به وسلوال د امنیتي کمربندونو د ماتولو توان ونه لري.
اوس خو زمونږ په ټولو ساحو کې قوي کنټرول ده او پولیس زمونږ ډېر بیداره دي. دوی چې په هر ځای کې جګړه کړې سخت تلفات یې لیدلي. دا دوه شپې دوی په خپلو مړو په ټولولو خښولو باندې بوخت دي او دوی د خپلو زخمیانو په وړلو باندې بوخت دي چې بادارانو ته پاکستان ته وړي او نور. دا دوه شپې ډېرې آرامې تېرې شوې دي. دوی چېرته په جګړه موږ سره نه دي بوخت. داسې خال خال ډزې په لومړیو کرښو د ماریبي کې کېږي خو انشاءالله تعالی چې دښمن شکست خوړلی ده او موږ لا نور تقویه شوي او موږ ته نوي جزتامونه هم را رسېدلي دي او انشاءالله دوی به ونتوانېږي چې زموږ خط او زموږ قوتونه پشي.
هغه دا خبره چې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عسكر د دوی سره مرسته کوي ومنله ویل په یو شمیر هوایي بریدونو کې برخه اخیستې ده او ډېر مصر تمام شوی دی. دوول د طالبانو د پسرلنیو بردونو د پاره تیارای نسی او د هلمند د ملي او محلي پولیس په تشکیل او وسلو کې هم د پام وړ تغیر راتلونکی دی. سر جنگ د محلي پولیس په تشکیل کې د زرو نفرو د زیاتوالي خبر ورکړ. امنیت کمانډان وویل د کورنیو چارو د وزارت څخه راغلي پلاوی په دې بوخت چې په دې ولایت کې د پولیسو کمبوتات پوره کړي.
په هلمند کې زر نفر نور محلي پولیس اضافه شول او نورې قواوې تازه دمه هم دلته راغلي دي. د پسرلي پاسل ته چې د جنگ یو نوی پاسل به وي د دوی پاکستانیانو په تصمیم باندې نو موږ د دې لپاره هم آمادګي نیسو. غواړو چې دلته ډیر نفر پیدا کړو څو نفر د تعلیم و تربیه لپاره په تعلیمي کورسونو کې شامل کړو او د افسرۍ ساتمنۍ لپاره نوي کورسونه جوړ کړو او د پولیسو د تجهیز لپاره مخکې محلي پولیسو صرف یو کلاشینکوف راکټ درلود اوس به دوی ته ټولې ثقیلې وسلې توجیه کیږي او په خو مدرنو وسلو به تجهیزي.
په هلمند کې تر دې وړاندې هم د څلور در په شاوخوا کې محلي او شاوخوا 9000 ملي پولیس وجود درلود چې ویل کېږي د روانو جنگونو له امله یو شمېر وژل شوي او څه باندې 800 ټپیان دي چې پر کور ناست او یا هم پر روغتونونو کې دي. د هلمند امنیت کمانډان سر جنگ وویل د کورنیو چارو د وزارت لخوا وعده ورکول شوې ده چې د محلي پولیسو لپاره به هم درنې وسلې ورکول شي. کمانډان وویل په سنگین کې طالبان په شا کړی دي خو هغوی خلکو ته ګواښ کړی دي چې بازار خلاص نه کړي او د کورونو بهر ونه وځي. هغه تیره ورځ په سنگین کې د وی جګړې پر مهال د شلو وسلوالو د وژل کېدو خبر هم ورکړ. طالبان خپل لور ته دا وشتل پات پړه تر اوسه څه نه دی ویلي خو کار سوپ احمدي رسنوي ته ویلي دي چې اوس هم د سنگین د بازار او لوسوالي مهمې سیمې د دوی په ولکه کې دي. کتون کې وای کچیر د جیم په موسم کې افغان حکومت وسلوال د غسیمو ونه باسي چې په دې ورستوي کې نیولې دي دا ډېره ګرانه وي چې د وړي په موسم کې په دې ګڼ میشتو سیمو کې د طالبان په صد جګړه وکړي. محمد ریاستی د ازادي راډیو هلمند.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
بله روختیا د ژوند شتمنی په روانه خبرونه کې تر 2.5 بجو وروسته یعنی تر لندو خبرونو وروسته پیلېږي چې په ژوندۍ بڼه تاسو اوریدلی شئ او د خبرونه موضوع هم د توبرکلوز. البته که چیرې تاسو غواړئ په دې اړه یو پوښتنه وکړئ د خبرونې له مل سره تاسو کولی سئ په هغه شمیرو باندې په تماس ونیسئ له ازادۍ ریډیو سره چې وروسته به زما همکاران تاسو ته ووایي. خو مخکې ته هغه د راپورونو او مرکو لړۍ ته دوام ورکوو. د لغمان سیمه ییز مسؤلین هغه راپورونه ردوي چې ګڼې یو شمېر بهرنۍ وسلوالو د لغمان په ځینو سیمو کې فعالیت پیل کړی دی. د ځینو رسنیو په حواله راپورونه وایي دغه بهرني وسلوال چې په پښتو او دري ژبو خبرې نه کوي او تورې جامې اغوستې دي د لغمان په قرغې ولسوالۍ کې ځای پر ځای سوي دي. همدا پښتانه مې د لغمان د والي له ویان سرحدي ځواک څخه وکړه او لومړی مې ورڅخه دا وپوښتل چې آیا د راپورونه سم دي او که څنګه. نوموړي په دې اړه وویل
البته دا اوازې دي زه کاملا دا خبره ردوم. په لغمان کې موږ تر دې دمه د داعش په اړه کوم ښکاره شواهد چې چا سره وي هغه موږ نه لرو. البته په دې اړه یو یادونه ضروري ګڼم د ځینو رسنیو استازي چې البته یو شمېر رسنۍ دي چې هغه استازي مسلکي توب هم هغه څه چې په کار ده وختلې نه دي یا د دې ترڅنګ ځینې رسنۍ داسې دي چې هغه د افغانستان ملي ګټو ملي ارزښتونو ته په نه پام بعضې داسې سره چوک اوازې هغه هم چې هېڅ شواهد هلته شتون نه لري رااخلي او هغې ته یو هوا ورکوي او د عمومي اذهان او فکرونه خرابوي. نو په دې اړه زما هیلم دا ده چې رسنۍ باید په دغه برخه کې خپل مسلکي توپ ته په پام د افغانستان ملي ګټو ارزښتونو ته په پام خپل مسلکي چارې په مخ یوسي. دا سیاسي اوازې چې کله خبرېږي دغه اوازو ته باید هغه څه ترڅو چې کره شواهد په لاس رانوړي باید هیڅ هوا ورنکړل شي ځکه دا عمومي اذهان خرابوي. نو په دې اړه دا خبره کاملا ردوم. په دغه ولسوالۍ کې خو بیخي ځکه قرایې زموږ د سولې د ولسوالۍ په نوم باندې یادېږي نو هلته خو بیخي دغه وسلوالې ډلې هیڅ شتون نه لري.
بلې ځواک سم دی
پکې ته مسائل پیښ شوي د تورغار د طرف نه چې هغه هغه ته په هغه وخت سره زموږ د امنیتي دفاعي ځواک لخوا ځواب ویل شوی دی. ځینې وسلوال یا غله ځینې تاریخین داسې کسان چې د تورغار له طرف نه کمانډ اخلي څه شي کړی هغه ته په هغه وخت سره ځواب ورکړل شوی دی.
بلې ځواک سب دې ته په کتو چې لغمان هم د ننګرهار په گاوند کې پروت ولایت ته یو زمنن په یو نه یو ټوله خزمن دی د کوم حالات په ننګرهار کې دي، او تاسو به تر معلومه ده چې په ننګرهار کې د داعش فعالیت پراخ دی په څو ولسوالۍ کې، نو فکر نه کوي چې په راتلونکو کې به داسې احتمالا ممکن دغه وسلوال وکړی سي د خپل نفوس پراخ کې او بلاخره د ننګرهار څخه لغمان ته هم داخل سي؟ فکر نه کوي په آینده کې داسې یو مشکل به لغمان ته متوجي؟
یو څه باید چې زه هغه ضروري ګڼم، زموږ د افغان امنیتي ځواکونو سرخندنې د هغې اتلولي هم باید له پامه ونه غورځول شي، رسنۍ هم باید دغه ټکي ته ډېر پام وکړي. که ننګرهار دی که لغمان دی که د افغانستان هر ځای دی، زموږ افغان امنیتي ځواکونو همیشه د هر مخالف وسلوال په وړاندې خپله میړانه ښودلې، سرخندنه یې کړې ده، قرباني ورکړې ده. په ننګرهار کې هم درسنیو لاری خبریگو حالتا مکتگراتگ لرو داداغ وصلوالو دلو پا مقابل که یو قوی جنگ داغی دا خوان روان ده، ولی آغا چه چه مک پوری اروان راجی چه دا لغمان ولیت مربوطات دی و داداغ حدودات دی، پا داداغ حدوداتو که زمگ افغان امنیتی و دفاعی زوکونه کاملا چندواله لری دا هر دخمن پا مقابل که، او د دې دمه چې کومه توتی د دښمنانو لوري وی هغه هم ډېرې توتی په وخت سره شندې شوې دي، او دغه برخه ته موږ چمتواله لرو.
د لغمان امنیتي وضعیت اوس څه ډول دی؟ په آیا علاوه پر دې چې د وسلوالو موجودیت تاسو ردوي د بهرنۍ وسلوالو، آیا د طالبانو فعالیت هلته محسوس دی؟ په امنیتي حالات اوس څنګه دی هلته؟
تر ډېره امنیتي حالات ښه دی، د ډاډ وړ دی، د ولسونو پراخ همکاري، د ولسونو ملاتړ د افغان امنیتي ځواکونو ډېر زیات دی. یعنی په لرو پرتو سیمو کې د مخالفینو شتون شته، ولی زموږ افغان امنیتي ځواکونه هم چمتواله لري د هغې د هر ډول دسیسو په مقابل کې چې وجنګېږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مل ازادې رادیو څخه واوریدل چې د ماښام لوونه د سهار تر و بجو پورې پر همدې څپو باندې خبرونه لري. مخکې مو په مرکه کې واوریدل د لغمان د والی ویان د سرحدي ځواک په حواله چې لازادې رادیو سره په مرکه کې ویل چې دغه ولایت په ځینو سیمو کې د داعش د فعالیت د پیلېدو راپورونه ناسم دي. اوس هم له لغمان څخه ځو د بلخ په لور. په بلخ ولایت کې د مخدره توکو سره د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې ورځ تر بلې په مخدره توکو د روږدو کسانو شمیر په دغه ولایت کې مخ په زیاتې دودی. په بلخ کې د مخدره توکو سره د مبارزې ادارې مشر عبدالرحیم مغلی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د 2009 کال را په دیخوا په مخدره توکو د روږدو کسانو شمیر لسکونه زره زیات شوی، او دوی په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې د مرکزونو له کموالي سره مخامخ دي. مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه راپور راکوي.
په بل خلاد کې د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې په دې ولادت کې په مخدره توکو د روډو کسانو شمیر مخ په زیاتوالی دی، او یاد موضوع دوی اندښمن کړي دي. په بل کې د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې ادارې مشر عبدالرحیم اوغلی ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل چې د 2009 کال را په دې خوا تر دمه په مخدره توکو د روډو کسانو شمیر لسکونه زره لوړ شوی دی. ښاغلی اوغلی ازادي رادیو ته وویل چې په 2009 کال کې د دوی د سروې پر 65 په بلخ کې د معتادینو مجموعي شمیر 8000 کسانو ته رسیده چې د څه باندې 5 کلونو په تیریدو سره دا کچه لسګونه زره لوړه شوې ده، او دوی د معتادینو د درملنې د مراکزو لا کموالي او یا هم له نشتون سره مخ دي. اوغلی وایي چې له دې شمیر معتادینو څخه 1.5 سلنه یې ښځې دي چې اکثرا د بلخ ولایت دولت آباد، شورتپې او کلدار ولسوالۍ ته مربوط کیږي. هغه زیاته کړه چې ناامني، بیکاري، بد اقتصادي وضعیت او بهر ته یې بې موقع مهاجرتونه سبب شوي چې په مخدره توکو د روږدو کسانو شمیر لا زیات شي. اوغلی یې په اړه وویل دی وایي تر ډېره فقر، بیچارهګي او همدارنګه د کار نشتون او ګاونډیو هیوادونو ته د هیوادوالو مهاجرت سبب شوی چې دوی په مخدره توکو روږدي شي. د مخدر توکو په وړاندې د مبارزه ادارې چارواکي وایي چې د معتادینو د درملنې 15 مرکزونه لري او په مجموعي ډول د بسترونو شمیر یې 262 ته رسیږي. عبدالرحیم غلی له دې سره چې په مزار شریف کې د معتادینو د درملنې د 15 مرکزونو لشتون څخه خبر ورکوي، خو وایي چې د 125,000 کسانو د درملنې لپاره د مرکزونه بسنه نه کوي او په مخدر توکو د روغتو کسانو د درملنې په خاطر د یو لوی مرکز د جوړېدو غوښتنه کوي. غلی یې پاړه وویل تبند تداوی په برخه کې کومه کچه چې ما درته یاد کړه دا چې 240 بستر موجوده او په شورت په ولسوالۍ کې هم د ښځو لپاره شل بستر شته، په مجموعي ډول 216 هم 200 په هیڅ وجه د معتادینو لپاره دا بسنه نه کوي او د دوی اړتیاوې نه پوره کوي. په داسې حال کې د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې د مرکزونو د نشتون او یا هم کموالي څخه اندېښنه ښایي چې په سمنګان، سرپل او جوزجان ولایتونو کې هم د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې د ادارو چارواکي د معتادینو د شمیر له زیاتوالي او د درملنې د مرکزونو له نشتون څخه شکایت کوي. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
اول دې راپور سره د خبرونې دوهمه نیمه ته ورسېدلو. لند خبرونه لرو. صالح محمد صالح اوروي.
د افغانستان اجرائیه ریاست وایي چې د پاکستان لوی درستیز راحیل شریف کابل ته په خپل سفر کې له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره د سولې د پروسې په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ګډو موضوعاتو په اړه خبرې کړي. د کونړ ولایت په نړۍ ولسوالۍ کې تیر شپه وسلوالو کسانو پر یو کور حمله کړې، شپږ کسان یې وژلي او یو ټپي کړی دی. نن د جدي مرغومي شپږمه پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد یرغل له شپږ دېرشمې کلیزې سره برابره ده. د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي او پخواني جهادي مشران دا د افغانستان لپاره د یوې تورې ورځې په نوم یادوي. ملګری ملتونه وایي هڅه کوي د سوریې ښکېل غاړي د دغه هیواد د 15 کلنې کورونی جګړې د ختمولو لپاره د جنوري میاشتې پر 15مه مذاکرو د سره کښېنوي. د سوریې عرب، کورد او عیسوي جنګیالیو ظاهرا د سوریې په شمال کې د اوبو یو ستراتیژیک بند نیولی دی. په یو صوتي پیغام کې چې ویل کېږي د اسلامي دولت د ډلې یا د مشر دی، هغه دا کړی چې له نړیوالې مبارزې سره سره بیا هم د ده لخوا اعلان سوی خلافت پر مخ روان دی. د چک جمهوریت ولسمشر وایي سږکال اروپا ته د کډوالو څپه یو منظم یرغل دی. او د امریکا په تگزاس ایالت کې زورورې بوړبوکۍ څلور کسان مړه کړي او په دې توګه په جنوبي امریکا کې د شدیدو طوفانونو له کبله د مړو شمیر 22 ته ورسید.
وسم پاموکړې اقتصادي خبرونه ته چور سره سم به روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه هم زموږ همکارانه جساپی تاسو ته وړاندې کړي.
د سلام پوړاندې کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو خبري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې کوشش کوي د کورنیو او بهرنیو سوداګرو لپاره د پانګې اچونې سټنډرډ او باوري چاپیریال جوړ کړي. دغه وزارت ویان مسافر کوکندي ازادي رادیو ویل چې سمو د مخ کې دغه وزارت یو 15 کلن ستراتیژي او پالیسي جوړ کړی و چې په یو برخه کې پانګوالو ته د غوړ چاپیریال جوړولو او د هغوی د سر او مال پر خوندیتوب ټینګار شوی دی. د شغلی کوکندی په خبره اوس مهال هم پر لوی لارو او هغو سیمو کې چې کاروباري سیمې دي امنیت ټینګ او ډېری اسانتیاوې پانګوالو او سوداګرو ته برابرې شوې دي. د فراه ولایت د کرنې مسؤلین وایي چې فصلي او ګمبکي تعرفو د دې ولایت د کرنیزو محصولاتو پر بازارونو مثبت اغیز کړی دی. د دغه ولایت د کرنې مشر عبدالمنان متین ازادي راډیو ویل چې په هغه وخت کې چې کورنی محصولات په لاس راتلل، په هغه وخت کې به بهرني محصولات افغانستان ته واردېدل چې دا کار به د افغاني محصولاتو پر بازار ناوړه اغیز کاوه.
یعنی په هغه فصل کې چې موږ محصولات په لاس راځي، په هغه فصل کې هغه محصولات چې په بازار د افغانستان راځي دا هغه ګمرک کړیږي. یعنی دا په دې معنا چې قیمتونه اوتومات جد دي او نور موږ به محصولات په شمه مارکیټ په داخل کې د افغانستان وجود کړی.
د شغلی متین په خبره دغه ستونزو ته په پام سره د کرنې سوداګرۍ او مالی وزارتونو موسمي او ګمرکي تعرفې جوړ کړي چې په هغه فصل کې چې کورنی محصولات په لاس راځي تعرفې لوړېږي. د افغانستان د لاسي صنایعو ادارې مسؤل وایي چې افغان حکومت د هیواد ته د بهرنیو لاسي صنایعو د وارداتو مخه ونیسي. د دغه ادارې مسؤل میر اعظم کیفر ازادي راډیو ویل چې اوس مهال د افغاني لاسي صنایعو بازار لستونو سره مخ دی او حکومت د صنعت ته پاملرنه نه کوي. د شغلی کیفر په خبره اوس مهال په هیواد کې یو شمیر صنعتکارانو دغه صنعت ته شا کړې او نور کسبونه مخ کړی دا. او د کابل په بازارونو کې افغاني د دینی بهندۍ اثر سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ او 15 سلویش پوله، یو یورو 4 افغانۍ او 15 سلویش پوله، یو پونډ 1 افغانۍ او 80 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستانی کلدار 418 افغانۍ.
یا د ژوند شتمنی
السلام علیکم اوریدونکو، ناجیه صفایم تاثیر بولم له ازادي رادیو څخه روختیا د ژوند شتمنه پروگرام اوریدو ته. نن په خبرونه کې توبرکلوز یا سل ناروغي په اړه خبرې کوو، لکه څنګه چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت تازه موندنې ښیي چې هر کال په افغانستان کې 8000 کسان په دې ناروغي اخته کیږي او 10000 کسان په دې هیواد کې د توبرکلوز ناروغي له امله مري. د یادې ناروغي د نښو نښانو او مخنیوي پاربا متخصص ډاکټر صاحب تاسو ته معلومات درکړي. په کابل کې د نری رانس د کنټرول د ملي پروګرام ترینر متخصص ډاکټر لطف الله منظور سره خبرونه کیدای چې لومړی ډاکټر صاحب ته خرغ لاستوي.
مهرباني زنده باشین.
تاسو ورېدونکو هم کولای شئ چې خبرونه ته ټلیفون وکړئ او د اړوندې ناروغي په اړه له ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنې مطرح کړئ. د خبرونه سره د اړیکو نیولو لپاره زموږ د استډیو د ټلیفون شمیرې دي 0992153 بل شمیره ده 0992255. نن د توبرکلوز یا سل ناروغي په اړه خبرې کوو. متخصص ډاکټر صاحب تاسو معلومات درکې. ډاکټر صاحب خبرونه په سر کې کده نری رانس په معلومات ورکړي چې څه ډول یو ناروغي ده.
بسم الله الرحمن الرحیم، به عرض سلام خدمت شنوندگان رادیو آزادی. د قسمت سوال شما ایتو عرض کنم که توبرکلوز یا سل یو ناروغي ده، یو ساری انتانی ناروغی ده چې د دول میکروب لکابله چاغه میکوبکتریم توبرکلوز نمیگی انسانانو ته پیدا کیږي.
بله ډیره زیاته مننه. دوستانو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ د توبرکلوز یا سل ناروغي په اړه چې په عامه اصطلاح ورته سل وي، په همدې اړه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. نو ډاکټر صاحب به یې ځواب کړي. په خبرونه کې د نری رنس د کنټرول د ملي پروګرام ترینر متخصص ډاکټر لطف الله منظور سره خبرونه کې میلمه دی چې ستاسو پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب، که په دې اړه معلومات ورکړئ چې توبرکلوز په څو ډولونو ویشل کیږي؟
توبرکلوز یا سل په همدا ډول په دوه ډوله پیدا کیږي، یو د سیجی او بل بغیر د سیجی. تمام عضویت ټول ارګانونه او ټول اعضا کیدای شي چې په توبرکلوز کې مصاب کیږي.
بله، د دوه ډولونو په اړه که یو څه معلومات ورکړي چې کوم ډولونه دي تفصیل سره یو سوریدونکو ته وایي چې توبرکلوز چې په دوه ډولونو ویشل کیږي کوم کوم دي او څومره خطرناک دي.
توبرکلوز کې په شکل توبرکلوز 6 است. زیاترین واقعات توبرکلوز شش است که همین شکل بسیار خطرناک و شکل ساری ازی است. غیر از شش دیگه به تمام قسمت عضویت هم میتونه که توبرکلوز دیده شوه، یعنی توبرکلوز تمام قسمت اعضا مثل توبرکلوز روده یا امعا، مثل توبرکلوزای جلدی یا از غدوات لنفاوی که به نام جیلی میگن، و توبرکلوزای استخوان، توبرکلوز اعصاب یا توبرکلوز مننجیت و دیگه توبرکلوزای در نزد خانما اکثرا باعث اقامت از باعث توبرکلوز و توبرکلوزای گرده، توبرکلوزای طرق بولی و انواع مختلف توبرکلوزای خارجی ریوی ما میگیم هم میباشه. ولی زیادترین واقع توبرکلوز 96 است که زیادتر ساری میباشه، از یک شخص به دیگر شخص بسیار سرایت میکنه و این قابل توجه جدی است و برای خود مریض و برای جامعه و برای دیگرها بسیار خطرناک میباشه.
بله ډیره زیاته مننه. دوستانو نن په خبرونه کې د توبرکلوز یا سل ناروغي په اړه خبرې کوو. اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ. السلام علیکم. بلی ستاسی غا گورو میرا بانی اوکای
خوزیانی ما ویلی ما دا توبرکلوز دا سر پسند
تبرکلوز سره نشي نشانه لري.
بلکل سمه ده نو ده پختنه به دکتر سیب زواب که چه ده توبرکلوز اصلی نخی نخانی سدی میره بنی
خدمتی هموطن ما اعتراض کنم که زیادترین واقعات توبرکلوز گفتیم توبرکلوز شش می باشه. اولین آثاری که یا علائم یا نشانه هایی که پیش مریضای توبرکلوز شش می باشه او سرفه هست. کسایی که اضافه تر از دو هفته سرفه داشته باشه، دست سرفیش بلغم باشه و اینا رو ما میگیم که احتمالاً این مریضا مصاب توبرکلوز شش باشه. پالوی از این میتونه که ضعیفی باشه و تب باشه و تب ضعیف و از طرف شب یک عرق خفیف باشه، زایی شدن وزن، ضعیفی عمومی بدن و این مریضا وقتی باز قطعی میشه که ماینات ساده از این اونمون ماینه بلغم است که او باید زودتر اجرا شه، بازو رو ثابت میکنه که آیا این مرض مصاب این شخص مصاب توبرکلوز است یا نیست.
بله دوستانو کولای شئ چې تاسو هم ټلیفون وکړئ بل اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
دا پښتنه ډاکټر صاحب نه کوم اوس دلته یو نوې مرض د دوی درې میاشتې کې پیدا شوې دی په ورداګو کې دا د چټ پښې دا ګردای ورته وایي موږ دوی کوي دا ګردای دا که یو برنس پیدا کیږي هیڅ دوا نه کیږي دلته ډېر خلک دی مساج هم کوي بر ولسوالۍ په غزني کې خو پر څلور ساعتي ډاکټر صاحب هغه کوم چې د دغو یو هغه تشریح کړه د خلکو ته چې څه وکړه ډېر خلک غریب هم دي د اوس نه یم تېره ده دا د مرې څوک وایي او شلم د مرې ناست دي څوک وایي دا مرض بیخي ډېر سوی دی څه شي نه پیدا کیږي دا ولې پیدا شي.
تاسو په لیکه کې اوسه ډاکټر صاحب ځنې پښتنې لري نو بیا به تاسو مفصل ځواب درکې.
ببخشید نفهمید گفتین کې کدام مرض ده و ورده کجا پیدا شده چه تکلیف داره؟
بلی. سلام علیکم.
سلام علیکم. گفتم که شما گفتین
دکتر صاحب جوری بخیر
مهربانی زنده باشی. گفت چه قسم تکلیف
پرسین داشته آقا دا ورزش کسی د دوی میستی کی یو مرض پیدا شوایده دا د چاپ پښه او دا څوک وای مراد او دا ګردی کې یو درد پیدا کی چې دا د لاندې تخمو سره ویدا کیږي دا څنګه چې یو نه دا اریا خلک په دغه د پنځه څلور شتونه د پنځه دیسونو ته پنځه څلور شتو کال په دغه خلک په وخت سره وی دي چې دغه دی ور نه باندې وکړه او یو ور وزورده
ای آثار و علائم را که شما گفتین ای به توبرکلوز نمیمانه، ای توبرکلوز فکر نمیشه، شما میشه که این مریض بیارین در کابل ایجا بیارین در شفاخانه دیده میشه، مقصود در شفاخانه وزیر اکبرخان بیارین دکتر صاحب ایجا میبینن انشاءالله مشکل شما حل میشه، ای به توبرکلوز فکر نمیشه.
من نکول دغه ورونه دوستانو نن توبرکلوز یا سل ناروغي پاړه خبرې کوو که د اړوندې ناروغي پاړه تاسو سره کومه پوښتنه یې نو ټلیفون وکړئ ډاکټر صاحب تاسو پوښتنې ځواب کی بل اوریدونکو هم دی چې ګورو دوی کومه پوښتنه لري روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني.
زه ولې جان یم د هلمند ولایت د ګرمسل ولسوالۍ نسخه سره په تماس کې یم.
ښه مهرباني وکړئ که د توبرکلوز په اړه کومه پوښتنه یې
د ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې دا مریض یو کس نه بل کس ته تبادله کیږي که یا؟
دا پوښتنه به ډاکټر صاحب ځواب کړي چې د یو شخص نه بل شخص ته د ناروغي سرایت لري که نه نو ډاکټر صاحب به په دې اړه تاسو ته معلومات درکړي مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
ولی جان ورور دا مرض د یو شخص بل شخص ته ساري ده انتقال کوي تر هغه پورې چې هغه شخص چې ناروغ دی هغه تداوی نشي دا مرض ساری دی خطرناک دی بل شخص کې یو په یو کور کې یو ځای کې که اوسیږي دا کېدای شي چې هغه سالم یا روغ شخص ته سرایت وکړي.
بلی ډاکټر صاحب توبرکلوز تر ډیره د کوم عمر کسانو ته پیدا کیږي؟
توبرکلوز په هر عمر په هر سن په هر عمر پیدا کیږي خود دیره سوار لسکال تر 15 سال وقال دیر واقعاتی پیدا کیږي.
احمدی لزابل نه په لیکه کې د مهرباني وکړي احمدی صاحب. بلې ساتي راغور
سلام اور استاد ما مله اول کوم لطاش ماتره مې را درجو نه دا کارکون چې څنګه دا پښتنه دا تیر ورشه
د تاسو ډاکټر صاحب قابلیت او د تاسو مرمنه او ما یو څه ورته ویلې ول د ډیره ته ورته کابل تر اوسه کې دغه د راتلا کوجر مهرباني پتی
نو تاسو موږ تخنیکی امکار سره خبرې وکړي تاسو ته ادرس درکې
ډاکټر صاحب هغه نه ډاکټر صاحب ګلنار
بلی ګلنار ادرس به موږ تخنیکی امکار به درکې تاسو سره په تماس کې شئ ډیره مننه کومه بل پښتنه ونه لري نو ساسي اړیکه پرې شو ډاکټر صاحب رازو د توبرکلوز ناروغي په اړه غږی یو بل اوریدون کای هم د چ ګورو د دوی پښتنه ساده سلام علیکم
تبرکلوز د لنډه مزدی کرملې جماعت دی کوم تبرکلوز لري د یم شپږو چې دا و خورا او څه پیدا او تاوان یې نیم پښو
ښه
میره باندې فهمیدم سوال ته تکرار کنین یک دفعه
نورمالیز دا د کمپیسکی دی
کی کنه چې ما ته وینې لري نو وکوي تاسو ورکوئ لري ښه
دا و دې به وخصم دا مو څه څنګه نشته کرونا په څه پیدا توان نه پیګم
ښه ډاکټر صاحب دوی وایي چې توبرکلوز معاینات کړی او دوای هم خسته خو څه تاثیر نه لري تاسو کا مشوره ورکړئ
تداوی توبرکلوز بر 6 ماه 6 ماه تداوی توبرکلوز ختم شد ان شاء الله مریض 100% خوب میشه و در ختم 6 ماه بعدم باز دوباره معاینه میشه و در اون معاینه راپور میتن که بله کاملا خوب شد دواش قطع میشه من میفهمم که شما دوباره معاینه کردین 6 ماه بعد
د دوی لکه چې ریکا پریشوا ریکرز په دغه شپږو میاشتو په ترڅ کې کڅوک دغه درمل پری دی نیمایي کې نو دغه ناروغي له سر نه تکراریږي به چې ډاکټر ته ورشي کنه
د توبرکلوز تداوی ډیر مهم دی چې منظم بدون وقفه بلا وقفه باید تکمیل شي کله چې شخص تداوی پریګدی نیمګلی پریګدی هغه کیدای شي چې یو بل ډول توبرکلوز هغه مقاوم توبرکلوز نومیږي او له عادي توبرکلوز نه ډیر خطرناک دی کیدای شي په هغه بدل شي لدې کابل ډیر مهم دی ډیر ضرور دی چې یو مریض یو ناروغ هغه مکمل تداوی تکمیل کړي شپږ میاشت منظم د مشورې لاندې د ډاکټر او سی کارمن د مشورې لاندې مکمل تکمیل کیده
مننه حاجی صاحب عظیمی له هلمند نه پلي کا کده مې ربني وکای حاجی صاحب
څه څوک خوري باندې اوسه خدای دې دا توګه خپل سلامونه تاسو ډاکټر صاحب ته او ټول کارکونکو ته ځدی لږ
علیکم سلام مې ربني وکای
زه به ډاکټر ته نو فارسي پوښتنه وکړم که تاسو
ډیر به خوشی مې ربني
څه کوه ډاکټر صاحب مو ته آیا اگر یک مادر با مرض توبرکلوز گرفتار باشه او طفل او مادر آیا سریزو تاثیراتی داره و دیگه سوالی می بود ای از ایتسی میمانه که از خاندانی میمانه توبرکلوز بره یک خاندان که یک نفر از او خاندان گرفته باشه مادرش اولادا و
نواسا و دیگرای شما هم به اون مساج شد. تشکر از استاد جیش مادر. دیر مننه دکتر
صاحب تصمیم ربانی. زنده باشین جناب عظیمی صاحب. بسیار تشکر از لطف شما. سوال بسیار خوب کردین. مادری که به مساب و مرض توبرکلوز باشه طفلش باز اهتمامات وقایوی است که اونو مد نظر گرفته میشه تا طفل صحتمند باشه مثلا طفل باید در اول باید چک شوه که طفل توبرکلوز نگرفته باشه اگر گرفته بود بازو تداوی توبرکلوز میشه در غیر از او باز واکسین میشه و در غیر از او مادر دوای خود بگیره و در اثنای مثلا اگر شیر میته امو اهتمامات مخصوص مثلا دهن خود بینی خود بسته بکنه با یک دستمال و هیچ کدام مشکلی نداره میتونه طفلش شیر بگیره یکی و خوشبختانه توبرکلوز مرض ارثی نیست از طریق ارثیت نقل نمیکنه یعنی پدر کلان یا مادر کلان یا پدر مادر کس اگر طفل توبرکلوز داشته باشه اطفالش به طور ارثی توبرکلوز نمی داشته باشن
مننه عبدالقادر کندهار نپلی که دایی مهربانی وکړه سلام علیکم
مهربانی آقای صافی عبدالقادر کنیم در کندهار ولایت
علیکم سلام مهربانی.
اول خو سمې د خپل صاحب مو په څل پرځ باندې خبرې عوامل باندې خبرې وکړلې. څه څه روز روان دی چې انسان قربان دی اخته شي، د دې مریضۍ اخته کړي چې چیرې د درملنه په وخت باندې او پر هغه زمان باندې ونی کړي، دا کومې داسې نورې ناروغۍ ورسره تړل دي چې د انسان قربان دی اخته کېږي، او د دې هغه اساسي لامل د انسان هغه اول پړاو چې انسان په دغه مریضۍ باندې اخته کېږي لومړی پړاو یې د څه څخه پیل کېږي، او باید دغه انسان چې د درملنې پر ځای باندې مثلا ډېره ولاړېږي د دې پر ځای دی زه خپله دا یو کوچنی مریضۍ په حیث باندې خرڅ نه کړم، ریزش مثلا دغه فکر باندې ورته وکتل چې او دوا علاج یې په هغه دستي وخت کې په هغه مهم وخت کې ولسي او علاج یې وکړي کم تاثیرات به ولري.
ډیره مننه ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه واخلئ، مهرباني وکړئ.
مهرباني محترم عبدالقادر خان، خدمت شما پیشتر هم گفتم که توبرکلوز عاملش یک میکروب است، یک او باعث مرض میشه، زیادترین واقعاتش توبرکلوز 6 میباشه، وقتی که کسی که اضافه تر از 2 هفته سرفه بکنه در سرفهش بلغم باشه و او احتمالاً توبرکلوز شده داشته باشه باید معاینه بلغم شوه، و آثار علائمش ای است که اونمو سلفه است که خوب نمیشه با دیگه دواها و ضعیفی است و روز به روز باختن وزن است. اگر به موقع امو وقت کشف شوه تداوی شوه بسیار زود آسان خوب میشه، اگر تداوی خود نکنه یعنی تال بخوره وقفه ها پیدا شوه مدت بگذره بازی پیشرفت میکنه و باعث تخریباتی میشه در قسمت 6 که بازی تداویش یک ذره مشکل تر میشه، و هر قدر زودتر کشف شه و تداویش اونم قدر زودتر بی مشکل خوب میشه انشالله.
مننه. بل اوریدون که نورالدین پکتیا ولایت نه، مهربانی وکړئ. سلام علیکم.
یو انسان دی سلام علیکم، مختصر دی شیان
په بل کومه پختنه هم لري؟
نه بل پختنه نشته.
ډیره مننه. مخکې عبدالقادر خان هم دغه مسلې ته اشاره وکړه، اساسي لامل څه دی د تبرکلوز؟ آیا ککړه هوا یا نور عوامل لري؟
عامل اصلی یک میکروب است که به نام میکوباکتریم توبرکلوز یاد میشه، ولی بعضی زمینه های مساعد یا بعضی شرایط مساعد است که مریض شدن آسان میسازه، که از او جمله میشه که هوای آلوده، هوای ملوث و مثلا شرایط اقتصادی خراب باشه و زندگی کردن با مریض توبرکلوز باشه، معافیت پایان باشه، دیگه امراض مثلا شکر و دیگه عادت ها مثلا سیگریت و اینطور چیزا اگر کس عادت داشته باشه، اونا امکان دارن که اگر به تماس مریض توبرکلوز زیاد قرار بگیرن وارد توبرکلوز بگیرن.
اوریدون که لرو هلمند ولایت نه، دوستانو تاسی هم کولی سی چه برخه واخلی خود خبرونی ورسته شی بیدی دا اوریدون که بواخلو نو بیا با خبرونو تزو. سلام علیکم مهربانی وکای.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علیکم سلام مهربانی.
پروانه ده هلمند ولایت ساس رپاڑی که
کیم. خا مگاورو که کما بختنه لریم.
دا ډاکټر صاحب محترم، دا ډیر جذاب سلامونه وړاندې کوم. دا زادي راډیو ټول کارکوونکو ته اوریدونکو سلام.
وعلیکم السلام.
زما پر بدن کې دی د سپین ټپونه دا ډیر وخت کې چې پیدا شوی دی، دا چې دوا پکې شکیر چې دوا باندې بند کې بیا به د مریضۍ بته دوامدار شي.
ښه، نو ډاکټر صاحب مشوره درکې که پوښتنه یې اخیستي نو تاسو به معلومات درکې.
خدمت شما ایتو عرض کنم که این لکه‌های سفیدی که در جلد شما پیدا شده این به توبرکلوز فکر نمیشه، این دیگه مشکل جلدی میباشه. شما میتونه امرای متخصصین جلدی به مشوره شوین، انشالله دوامیتن خوب خواهد شدین.
مننه. دکتر صاحب، آیا حیوانات و هم انسانان توبرکلوز انتقالی کنه؟
زین وقت یو دول مرض دی چه اغا تو بقری توبرکلوز وای، این که دایشی چه شدینه چه اغا پاستوریزن نیوی اغا خام اوموی، که دایشی چه یو نوع توبرکلوز چه بقری توبرکلوز نمیگی پیداشی انسان تا.
مننه بل اوریدونکو ده په لیکه کې ګورو چې دوی هم کومه پختنه لري. ډاکټر صاحب مخکې د عواملو په اړه هم ویلي او نخونو په اړه د نری رنز که تاسو سره پاتې نورې پختنې نو کولی شئ چې ټلیفون وکړئ. موږ د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی 0999215 بل شمیره ده 0922255. د مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی. بل اوریدونکو السلام علیکم. عبدالستار اخونزاده په لیکه کې د مهرباني وکړئ.
خوږ زه خو سلامونه تاسو او محترم ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم. د ستار اخونزاده نه کوم راوځه
ښه مهرباني وکړئ. کومه پوښتنه
وکړئ؟ ما ډاکټر صاحب څخه سوال وکړ چې تبرکلوز یو څوک چې په تبرکلوز اخته شي هغه څه نه او پرهیز لري او که یو څوک د تبرکلوز تداوی وکړي د داغ تداوی په حالت کې د یو شخص او بل شخص انتقال کوي او کینه کوي دا سوال څه جواب راکړې به مې
سمه ده. ډېره مننه ډاکټر صاحب.
ډېره مننه اخونزاده صاحب. زما سلامونه عمومنه. څوک چې په تبرکلوز اخته شي هغه هیڅ پرهیز نه لري. هر ډول غذا کېدای شي چې استفاده کړي هیڅ پرهیز نه لري. خوشبختانه کله چې تداوی شروع شي لدرې ونی وروسته ډیر خطر د سرایت ډیر کم کیږي ډیر لیک کیږي تداوی پس لدرې ونی تداوی نه.
مننه دوستانو. نن توبرکلوز یا سل ناروغي په اړه خبرې کوو. په خبرونه کې د نری رنز د کنټرول د ملي پروګرام ترنر متخصص ډاکټر صاحب لطف الله منظور سره په خبرونه کې ملمه دی او ستاسو پوښتنې ځوابوي. عبد الله شیرزاد را سره په لیکه کې دی. مهرباني وکړئ شیرزاد صاحب ستاسو غږورو. مهرباني.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ټول همکاران ته سلام وایم. ما دا پوښتنه ده چې د برکلوز کوم مریضي چې دا شي مریض پاخته وي چې دوا وکړي سی بیا هم د بلغم زیات وي او اکثره کسان په دې مریضي نه اخته بلغم زیات د دې دوا څنګه تشخیص وکړو او که دوا د ده موږ ته راشي دوا شي موږ به ولیکو بلغم زیات دي اکثره خلکو ده.
زین نور شیرزاد صاحب ته داسې وایم چې زین نور ناروغیان هم دي چې هغه بلغم لري لکه از برانشلاسما وایي سینه او بغل. خو تشخیص د توبرکلوز د بلغم ماینی دي چې هغه یو ډول مخصوص ماینه دي. کله چې توبرکلوز رد شو بیا کېدای شي هغه بل ځانګړې دوا لري.
مننه ډاکټر صاحب. کچیر د نری رنز درملنه په خپل وخت و نه شي څومره نوړی پایلې لري؟
د نری رنز درملنه کله چې په وخت نشي هغه ډیر ما مخ هم وویل چې بیا تخریبات پیدا کیږي په سجو کې تخریبات پیدا کیږي او کیدای شي چې بل نور خلکو ته دا سرایت وکړي او تداوی ژر نتیجه نه ورکوي.
او که چیرې مقاومت پیدا کی مخکې تاسو یادونه وکړه بیا دا هم کومه حل راشته؟
دغه کله چې توبرکلوز مقاوم شي یا مقاومت پیدا کی شي هغه ډیر طولانی مدت تداوی لري. دوه کال تداوی لري او تداوی هم ډیر مشکل دی ډیر سخت دی. خوشبختانه په کابل کې دغه د مقاوم توبرکلوز تداوی اوس کیږي. بیا هغه مریض هغه ناروغ بستر کیږي تر نظر لاندې بیا تداوی کیږي.
ډاکټر صاحب د توبرکلوز د درملنې مرکزونو په اړه که خلکو ته معلومات ورکړئ چې څومره په دغه کې بېلابېلو برخو کې دغه مرکزونه شتون لري او کولی شي چې دوی نږدې مرکزونو ته ورشي او درملنه وکړي.
خوشبختانه د توبرکلوز مرکزونه ورځ په ورځ ډیر کیږي. موږ په ټول افغانستان کې په لیر لیر ولسوالي او ګوټ ګوټ کې موږ مرکزونه لرو. زمون مرکزونه دوه ډول دي. یو یوازې تداوی مرکزونه دي بلې تشخیص او تداوی کیږي. یعنی په ځینې مرکزونه تشخیص بیا تداوی کیږي که تداوی و دلته یو ځای تشخیص بل ځای کیږي، بیا د تداوی لپاره نور مرکزونه تلیږي. مونږ په ټول افغانستان کې نږدې 1400 مرکزونه لرو. تر ټول افغانستان کې مونږ په خخلرو مرکزونه خوشبختانه ډیر دي او تداوی رایگان ولیا دي کافی او مکمل دوا یو شان دوا د ښه کوالټی ښه کیفیت دوا مونږ ټول مرکزونه کې لرو.
مننه دوستانو د خبرونې ورسته برخه ده او د خبرونې لمړۍ نیمه هم همدلته پای ته رسیږي. په دویمه برخه کې کولای شئ چې د نری رنس په اړه بیا هم کومې پوښتنې پاتې کیږي نو له ډاکټر صاحب نه یې مطرح کړئ. نن په خبرونه کې توبرکلوز یا سل ناروغۍ په اړه خبرې کوو. په کابل کې د نری رنس د کنټرول د ملي پروګرام ترینر متخصص ډاکټر صاحب لطف الله منظور را سره په خبرونه کې ملمه ده ستاسې پوښتنې ځوابوي. نو د خبرونې په دویمه برخه کې د مخنیوي په لارو چارو هم خبرې کوو او تاسې کولای شئ چې ټلیفون وکړئ. موږ د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي 0999215 بل شمیره ده 0992215 د خبرونو واره رسیږي. تازه خبرونه به له احمد حنایش څخه واورو چې دا وسره سره په سټډیو کې دی او بیا به